پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجله ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې باوري چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر روانو انتخاباتو کې د امنیتی ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر وایي دی پوهیږي چې دا برید چا کړی دی. نور راپورونه هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې هیواد د اجرایی رئیس عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د لوګر امنیتي چارواکي وایي نن وسلوالو طالبانو د لوګر محمد اغي د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې یوه نجلۍ وژلې او یوه بله یې ټپي کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. د افغانستان د ولسمشری معنی وایي د دې هیواد د افغانستان د ولسمشری معنی د دې هیواد د اجرایی رئیس عبدالله څرګندونې رد کړې چې ویلي و ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازیګر خپور کړ ویلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایی قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجراءات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغه خپور شو چې د افغانستان اجرایی رئیس او د ولسمشری د ټاکنو لپاره نوماند عبدالله پرون په یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشری ماڼۍ خپل بیان کې ویلي چې د جمهور ریاست ټول کاندیدان د قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخدین نه نیسي. په هلمند کې چارواکي وایي شپږ تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو څخه په یوې خبرې شوې اعلامې کې راغلي چې د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ اړوند د شینوارو کمپ په سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای هوایي برید شوی چې له امله یې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. له پکتیا څخه بیا رارسېدلي خبرونه وایي چې دغه 2 تنه وسلوال په خپلې مرمۍ وژل شوی. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې پیخه بیګا شپه د احمد ابا ولسوالۍ اړوند زرګل سیمه کې په وسلوالو مخالفانو د راکټ د مرمۍ د انفجار له کبله رامنځته شوی. اخوا د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن دوشنبه کابل سپجی وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د محمد اغي د کلی د نجونو په یو ښوونځي برید کړی چې له امله یې وزده کوونکي نجلۍ وژل شوې او بله ټپي شوې. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو سره خبرو کې یاد پیښه تایید کړه. وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي یې ډزې کړي. په خپله وسلوالو طالبانو په دې پیښه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي 4 تنه طالب وسلوال هم تیر شپه په خپل ماین وشل شوی دی. د چارواکو په وینا په خطیر شپه د دې ولایت مرکز اړوند وبندې سیمه کې رامنځته شوی 4 تنه طالب وسلوال پر یو ماین جوړولو بوخت او خپل پرې چاودلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. دغه حمله چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ترسره شوې د سعودي عربستان د نفتو د تولید کچه یې نیم په نیمه راکته کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په دې اړه په خپل ټویټ کې لیکلي و د سعودي عربستان د نفتو پر تاسیساتو برید شوی دلیل شته چې باور وکړم ګرم څوک دی. په تمه یو چې له سعودي عربستان څخه یې واورو چې په باور یې دا حمله چا کړې وي او دا چې تر کومو شرایطو لاندې اقدام کولای شو. د سعودي عربستان د ارامکو د نفټ لوی شرکت ویلی چې د شنبه د ورځې برید دغه هواد د نفټ تولید په ورځنی ډول 15.1 میلیون بیرل ترخ کته کړي. د سعودي عربستان په نفټ تاسیساتو د بی پلوټ الوتکې په وسیله حمله شوه. د دې حملې مسولیت وسلوالو یمنی حوثی اقیانو پر ځان منلې دی او دا هغه ډله ده چې ایران ملاتړ کوي. دا امریکا ولسمشر د یو شمیر امریکایي چارواکو دا څرګندونه رد کړې چې ډونالد ټرمپ له کوم شر پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته تمایل ښودلی. ټرمپ خپل یو ټوټ کې لیکلي جعلي خبرونه وایي چې ما له کوم قید او شرط پرته ایران سره لیدو ته تمایل ښودلی، خو دا څرګندونې ناسمې دي. د امریکا ولسمشر دا ټویټ د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو تر برید یوه ورځ وروسته کړی. تر دې حملې وروسته چې مسؤلیت یمنی حوثیانو په ځان ومنلو، امریکا ایران ته د شک په سترګه ګوري. تر دې مخکې د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ ویلي وو ولسمشر دا په ډاګه کړی چې له کوم شرط پرته له حسن روحاني سره ملاقات وکړي. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحانی او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبری آژانس خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحانی او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. ادلب د سوریې په شمال لویدیځ کې پروت دی او دغلته د وسلوالو یاغیانو وروستۍ اډه بلل کیږي. روسیا او ترکیه تیر کال د په ادلب کې د حایلې منطقې په جوړولو هوکړه کړې ترڅو دا ادلب د سوریې د حکومت له عملیاتو خوندي پاتې شي.
لازادې رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د هیواد امنیتي ځواکونه باید پر روانو انتخاباتو کې بې پرې وي. د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. په نورو موضوعاتو کې، په هلمند کې نجونې او د هغو کورنۍ د ښځینه زده کوونکو لپاره ودانۍ او ښځینه ښوونکي غواړي.
زموږ کورنۍ اجازه راکړې وای مکتب ووایاست، خو په داسې صورت کې چې تاسې د مکتب ودانۍ ولري او تاسې ته ښځینه معلمانې درس درکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي د ته له نښو نښانو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستۍ حمله به چا کړې وي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام زما رایه زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
که تر پای را سره اوسئ، نور موضوعات هم لرو چې اوریدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغان حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د وزیرانو د شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په پیل کې لنډې خبرې وکړې او تر ډیره په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. له بلې خوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د وزیرانو شورا په تیرو څو کلونو کې کومه ځانګړې لاسته راوړنه نه درلوده او تر ډیره د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ په اختلافاتو سره بوخت و. په دې اړه تفصیل د کابل سټوډیو ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو وړاندې د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بېطرفي وساتي.
دا له ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بې طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لري اوسي.
د یادونې د چا د ملي وحدت د حکومت مشرانو په 2013 میلادي کال کې لړډي روټاکنيزو لانجو ورسته د نړیوال ټولنې په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت رامنځته کړ. د دغه معاملې پر بنسټ د خغلی عبد الله لپاره د اجرای رئیس رم ریاست رامنځته شو او له هغه سره په حکومت کې د 50 سلنه ونډې شمنه وشوه. خو یو شمیر افغان کارپوهان وسمهال وای اجرای ریاست یو تشریفاتي پوسټ وو او دوی په 1300 کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره له ارګ سره په خپل منځي اختلافات وبوخت وو. د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد یونس فکور وویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاصه شي، اقتصادي لنډماله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشاله وساتي، کوم وزیر مقرر کړي او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو، نه پر اقتصادي پروګرام، پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي، متوسطه طبقه تقویه شي، اجتماعي نیادونه ملاتړ وشي، پر دې اختلاف نه وي.
په پام کې دا چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلی انجونې د ښوونځي لپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپل انجونې ښوونځي ته نه لیږي چې د ښځینه معلومانو تر څنګ ځانګړې ودانۍ نه لري. د هلمند د پوهنې ریاست وایي دوی د انجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د سلګونو ودانیو له کمبود سره مخامخ دی. په لشکرګا کې د ازادۍ راډیو خبریال نادلی تتللی او هلته یې د ښوونځیو له نجونو او ښوونکو سره خبرې کړي.
د چانجیر په یوه کلیوال ټولګي کې تر 50 ډېر نجونې نوي او دیني زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول ښوونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سي په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د ښوونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې لامل په سلګونه زر نجونې ښوونځیو ته نسي تللی. لشکرګاته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر ښوونځي وړاندې په زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدې.
دلته موږ مکتب ته نوم لیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه را کړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانی درس درکړي، نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانی لرو. موږ وایو ماره باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړ کړي او موږ ته ښځینه معلمانی مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډېر نجونو نوم لیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې ساش کال نږدې 250 نجونو تازه نوم لیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولای. د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډیرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل شوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښېني. دا ټولګي تر ښوونځي وړاندې امادګیو لپاره پیل شوي دي. د چانجیر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي کچیر د یاد کلی په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابر نسي، لوڼې مکتب ته نه لیږي.
اول خوست زکور شاگردان د پاره مردا ځای وس تقریبا پیدا کړی دی، هغه ته تدریس لاندې داخله. بیا موږ وړو چې وس د پیل حال د پاره چې د اشد ضرورت وس د شزینه ز کوونکو د پاره موږ ځای ته ډیر ضرورت لرو.
د هلمند د پوهنې ریاست وای په ټولو 325 شونځي کې د پرانستو 350 مکتبونو ډیر ودانې نه لري. هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي شي چې د پخوانیو جوړسو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروال لامل نور آبادوی ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي. یو بل ستونزه د انجونو د پاره د شزینه شوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر ګڼ انجونو پر کورونه ناست دي او خلک د نارینه شوونکو په واسطه تدریس تخپلې لوني نه پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدی وایي دوی د شزینه شوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي که ورسېږي ستونزه هوارولی سي. که څه هم د سږ کال په نوو شمولو سو نږدې 1500 زده کوونکو کې د نجونو دقیق شمېر چې د اټکل له مخې به ډېر وي لا هم نه دی معلوم، خو دمګړې په دې ولایت کې شاوخوا 500 یوازې نجونې ښوونځیو ته ځي. مبدلی استایی، ازادي راډیو، هلمند.
د غرمې 12:15 دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم شته، خو اوس خاطر پردیس ته غوږ شئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي ټاکل شوی د دغه ولایت بزګران سږ کال د لیمو 250 ټنه حاصلات ترلاسه کړي. د دغه چارواک په وینا په دغه ولایت کې به د لیمو حاصلات تیر کلونو په پرتله زیات وي. دوی زیاتوي په ننګرهار کې 200 جریبه ځمکه کې د لیمو ونې کینول شوې دي چې تمه کیږي 250 ټنه لیمو حاصل ورکړي. د ننګرهار د کرنې او اوبو لګولو مالداري ریاست رئیس سمیع الله نصرت په دې اړه وویل چې په دغه ولایت کې 10 ډوله لیمو ښه پایله ورکړې ده چې دمګړې بازار کې ښه بیه هم پیدا کړې ده. خو په ننګرهار بیا بزګران وایي د لیمو ونې د ناروغۍ له خطر سره مخ دي. باید مسؤلین دې ستونزې ته جدي پام وکړي ترڅو د لیمو حاصلات زیات شي. د کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي ویلي تیرې وی میاشتې جګړې په دې ولایت کې سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ته ټولې نخلول شوې لارې تړل شوې او دغه چارې سوداګرو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. د ښاغلي وحدت په خبره حکومت باید ژر تر ژره د دې ولایت سوداګریز وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. مسعود وحدت همداشان زیاتوي چې که حکومت او سکتوري ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي د افغانستان اقتصاد ته به جدي زیان ورسیږي. کندوز ولایت سوداګری او صنایع خونی چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له تیرو درې اونیو راپه دی خو په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه بغلان او کندوز کې جګړې سخت زور اخیستی دی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د څو شیبو کې تاسو ته د نړیواله مسله د وړاندې کوو. زما همکار نوریاس نوری په ستوډیو کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې نښې نښانې شته چې متحد ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو وبخی پرسترو چانځایونو حمله چا کړې ده. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې حملو ملامتي پر ایران اچولې وه، خو ایران د مایک پومپیو دا تورونه بیا اساسه بللې دي. دا مسله نوریاس نوریز ما همکار تعقیب کړې او د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې راسره ده. نوری صاحب، خبرونه ته ښه راغلې. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وینا څه ده؟ دا څه وایي چې دا حمله چا کړې ده؟ اشاره یې چاته ده؟
بله، تکل صاحب، مننه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشخص ډول د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو تېره شپه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو حمله شوې. د دې باور لپاره چې دغه حمله چا کړې، دی وایي دلایل لرو، هغه ډیر زیات خو بیا هم باید تایید شي. د ویلي موږ دې ته هم منتظر یو چې سعودي عربستان څه وایي چې د دوی په باور دغه حملې تر شا د چارلس دی او تر کومو شرایطو لاندې به موږ په وړاندې اقدام کوو. ټرمپ دغه راز وویل متحده ایالات دې ته تیار دی چې د شنبې د ورځې حملې ته غچ اخیستونکی ځواب ورکړي، هغې حملې ته چې د سعودي عربستان د تیلو تولیدات یې مختل کړي دي. پرون د ورځې په پیل کې هم ټرمپ وویل چې اجازه یې ورکړې چې د اړتیا په صورت کې د متحدو ایالاتونو د تیلو ستراتیژیکې ذخیرې د تیل بازارونو ته عرضه کړي چې د تیلو بازار ثبات عمومي. د رسمي شمیرو له مخې امریکا په دغو زیرمو کې 610 میلیون بیرل تیل ذخیره کړی دی. دغه راز یو امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم رویترز خبری آژانس ته ویلي چې دغه حمله له هغه لوري شوې چې ښی ایران پکې لاس لري او ښایي ورڅخه په کروز مزایلو کې هم کار اخیستل شوی وي. نه بې پیلوټه الوتکې چې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د مسؤلیت اخیستو په ترڅ کې خبره کړې وه.
بلې، او ایران تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو د دې تورونو پر وړاندې عکس العمل ښودلی؟
ایران د امریکا متحده ایالاتونو دغه تورونه چې ګواکې د دې حملو تر شا د ایران لاسته رد کړي او همې خبرداری ورکړی چې میزایل په سیمه کې په وچه او اوبو کې امریکایي ځواکونه پرېښه کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د لګول شوو تورونو په اړه پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په دې حملو کې لاس نه لري او دغه تورونه یې غیر ماسر ړانده وبلل چې د ده په وینا د درک وړ نه دي او هغه بې معنا دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې د دغو تورونو هدف دا دی چې د ده په خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجه ولټول شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون یکشنبه د سعودي د تیلو پر چندځای برید ته له اشارې پرته وویل امریکایان یوازې ملامتي په نورو اچوي. روحاني وویل امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او ومني چې په سیمه کې حضور او په سوریا او یمن کې مداخلې ستونزې جوړوي، وخت نا وخته د سیمې هیوادونه تورنوي یا د یمن مبارز خلک تورنوي. بلې، تکلسب.
بلې، او د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو تاسیساتو د حمله په نړۍ کې د تیلو د بایو په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو پر بایو هم ناوړه اغېز کړی. عموما داسې مواردو کې داسې کیږي.
بلې، له دغې حملې سره د تیلو په بازارونو کې د تیلو بیه ډیره اوچته شوې ده. له دغې حملې وروسته د نړۍ په بازارونو کې د برنټ اومه تیلو بیه په سلو کې 19 لوړه شوې او د یو بیرل تیلو بیه څه کم 2 ویا ډالرو ته رسېدلې. دغه راز د ویست ټیکزاس د تیلو بیه هم په سلو کې 15 لوړه شوې او د یو بیرل بیه څه باندې 350 ډالرو ته لوړه شوې ده. البته د یادونې وړ بولو چې دغه حمله چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دوسترو شنځایونو شوې ده. د سعودي عربستان تیل د تیلو تولید نیمایي ته راکم کړی دی، په دې معنی چې 15.5 میلیون بیرل تیل د ورځې کم سعودي عربستان صادروي چې دا ټول نړۍ ته د عرضه کیدونکو تیلو په سلو کې 15 ده.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو جزئیات اورول چې وایي د ته معلومه شوې ده چې په سعودي عربستان کې د تیلو پر دوو سترو چانځایونو وروستۍ حمله چا کړې ده. که څه هم ښاغلي ډونالډ ټرمپ د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو له مخکې امریکایي چارواکو د دې حملې پړه پر ایران اچولې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې له دې ډلې پر 300 کورنیو باندې د اړتیا وړ مرستې ویشلې شوې دي. خو دوی وایي، چارواکي وایي چې د نورو کورنیو کډوالو سروې هم روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوې دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بې ځایه شوو بشیر احمد او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دولت یې زموږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي. که چیرې موږ ته کومک نه کوي، موږ ته سرپناه نه آماده کوي، نو دغه موږ منطقې د سیمې د آزاده کې د طالبان نه چې موږ لاړ سو خپل سیمو ته زمه را روان ده او یخني ده، ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوو. دلته
مجرون خو ډېر ستونزو سره مخ دی. د تېرو جنګونو نه راغلي دغه مکتب کې پراته دي. مجرون ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حد اقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل:
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسؤلین یې غړیتوب لري سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او تضرری دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورنوی اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنوی هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړې ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل:
فعلاً 14 ټیم ساري او شناسایی داریم بشمول ولسوالیو.
اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنوی سروې دوام لري ځکه د کندز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندز ته راورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغې جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي او دا مهال له سختو ننګونو سره مخ دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
او اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
ویسا ورځپاڼې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن وروستۍ څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د افغانستان د تجزیې غوښتنه یې کړې. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې که د کوم بل هیواد په اړه جو بایډن دغه ډول څرګندونې کړې وای نو حکومت به یې سفیر له خپلې خاورې شړلی وای او د دغه امریکایي چارواکو پر ضد به یې لاریونونه کړي وای. سرمقاله لیکونکی لیکي چې افغان ولس پرون هم یو موټی او نن به هم وي او سبا یې هم څوک ملي یووالی نشي زیانمنولی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې که د جو بایډن خبرې جدي ونهنیول شي نو سبا ته به په هماغو فتنو کې راګیر شو چې روغ وتل ترې ناممکن دي. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې باید په دغه ډول مسایلو کې ولس یو موټی شي، سیاسي مشران کوچني مخالفتونه پرېږدي او د ولس د اوسنۍ بدې وضعې غم وخوري او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په اړه دغه ډول مغرضانه څرګندونې وکړي. دنیا ورځپاڼې په بغلان کې د مخالف وسلوالو له لورې د افغانستان په 12 ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستې او لیکلي دي چې طالبانو له ټولو ولس سره دښمني راخیستې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي که طالبان وایي چې له حکومت او امریکا سره دښمني لري نو د عامه تاسیساتو ورانول په څه معنا. سرمقاله لیکونکي لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې وسلوالو مخالفینو د خلکو په منځ کې انتحاري حملې او بمی چاودنې کړي او عامه تاسیسات یې وران کړي او په دې سره یې له ولس سره ښکاره دښمني کړې ده. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په دې کار سره له طالبانو د ولس نفرت نور هم ډیریږي او د ولس سره د دغه ډلې د بیرته یو ځایوالي پروسه په ټپه درېږي. په سرمقاله کې راغلي دي چې که طالبان په راتلونکي کې د سیاسي مشارکت غوښتونکي وي نو باید د عامه تاسیسات ورانول بند کړي او نورو وسلوالو ډلو ته هم اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس لپاره سردرد جوړ کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې د ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي دي: ښاغلی حکمتیار له خپلو ټولو هغو جنایتونو منکر شو چې د کابل د خلکو په حق کې ترسره کړي دي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي حکمتیار له دې غافل دی چې افغانان د ده د ټولو جنایتونو شاهدانو او هیڅکله به د خلکو له ذهنونو پاک نه شي. د سرمقاله لیکوال لیکي د افغانانو د بدبختۍ ورځې له اویم لسیزې وروسته پیلېږي هغه مهال چې د حکمتیار په ګډون نورې جهادي ډلې او مشران له خپلو ټولو جنایتونو وروسته کابل ته راغلل او کورنۍ جګړې یې پیل کړې چې دغه بدبختي تر نن ورځې دوام لري. او د 8 صبح ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د اوربند لپاره باید هڅې تیز شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي په دې وروستیو کې داسې اندېښنې مطرح شوي چې ګنې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بیا یو ځلې پرېکړه وکړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وباسي چې په دې سره به وضعیت لا پسې کړکېچن شي.
د سرمقالې د لیکوال په باور تر ټولو خلار داده چې د هیوادونو لوري پر طالبانو فشار راوستل شي، څو طالبان دې ته اړ شي چې وربند وکړي، کنه د بیا ځلې مذاکراتو په پایل سره به هم ستونزه هواره نشي.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایا زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپریږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. تاسو له پیغامونو
د صلح مبارک ز دومره وینا کول غواړم چې دغه صلح به هل ترازی چې کوم ماجر په پاکستان او ایران کې دي، دا واپس په مل تراشی نه دی پاکستان لاس باندې موږ متن نه خلاص، او کچیر ته دغه ماجر هل ته په پاکستان او ایران کې وی دلته نو صلح راځي، او دا به د اوزار په حساب باندې پاکستان له دوی نه ګټه اخلي. د ما د محترمو مسولینو نه راهیله ده چې دغه ماجر چې خارج کې وی دا په خپل وطن کې نو آینده به افغانستان یو ښایسته رنگ ولري. وسلام.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایا زما حق تاسې ته وړاندې کیږي چې رحمت الله افغان به په دې خپرونه کې ستاسو کوربه وي. خو دا د اجمل ان په سټوډیو کې دی د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
دا لوګر امنیتی چارواکي دا کوي چې نن د ورځې لس بجې شاوخوا د لوګر محمد اغې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د نجونو پر یو ښوونځي برید کړی. د لوګر د امنیه قومندانۍ یو ویاند رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او وایي چې په دې برید کې ونجلې وژل شوې ده او یوه بله ټپي ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې دغه برید تلافي شي. او د امریکا ولسمشر د یو شمېر امریکایي چارواکو دا څرګندونې رد کړي چې ګوندې د کوم شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره لیدو ته چمتو دي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دیونی بحث مو د انتخاباتو اساسو او غیر اساسو موادو لیکت او ساتنې ته ځانګړې کړی. له انتخاباتي محلویش سره سم ټاکل سوی و چې د اسمبلی په 22مه نیټه ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد انتقال سي، خو اوس لیدل کیږي چې دغه محلویش بشپړ نه دی پلی سوی. په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان د مروا منی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له اخبار صاحب نه پیلو. اخبار صاحب، که د انتخاباتو په اړه وروستي جزئیات له امریدونکو سره شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې بیا هم یو ډیر مهم بحث ته مو وخت ورکړی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه باید وایم چې د عملیاتي پلان مطابق تر اوسه پورې ډیرو ولایتونو ته اساس مواد انتقال کړي دي چې زه غواړم چې په دې مورد کې تاسو ته یو لنډ معلومات تاسو سره شریک کړم. کمیسیون پلان درلود چې د څلور دیرشو ولایتونو څخه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې او 9 ولایتونو ته د هوا د لارې انتقالات ترسره کړي، چې خوشبختانه باید ووایو تر دې وخته پورې اووه ولایتونه چې په هغه کې بامیان، دایکنډي، غور، وردګ، لوګر، پکتیا او خوست شامل دي، د هوا د لارې انتقالات شوي دي. او 13 ولایتونه د ځمکې د لارې انتقالات شوي دي. او 13 ولایتونه چې په هغه کې هرات، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، اروزګان، هلمند، نیمروز، بدخشان، کندوز، تخار، او پاریاب موجود دی، خوشبختانه چې د هوا د لارې ورته انتقالات سوي دي، چې په دې برخه کې په مجموعي ډول 19 ولایتونه راځي. او همدارنګه نن کېدای سي چې د وردګو ولایت هم انتقالات پای ته ورسیږي، او د دې ترڅنګ د بغلان ولایت هم 15% انتقالات سوي دي، 15% به هم نن خلاصي. د بغلان ولایت به هم د هوا د لارې انتقالات تر سره سي، او دروي سندخونه پاتې و د بغلان ولایت چاغه بنن ورته انتقال کو. 450 سندخونه د بلخ ولایت پاتې و چاغه به هم د نن ورځې تر پای پوري انتقالات سرته ورسیږي، د بغلان ولایت د انتقالاتو د پلان سره یو ځای. او د دې ترڅنګ د پکتیکا ولایت چې 95% مواد انتقال سوي و، کم مواد پاتې و چې هغه هم د نن ورځې په جریان کې د پکتیکا ولایت انتقالات هم پای ته رسیږي. او د اساسو موادو ترڅنګ آموزشي مواد ډیر مهم دي، چې 40 ولایتونو ته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څه پلان سوي و چې 13 ولایتونو ته به د هوا د لارې او 15 ولایتونو ته به د ځمکې د لارې انتقالات کیږي، چې خوشبختانه 15 ولایتونو ته د ځمکې د لارې آموزشي مواد انتقال سول، چې په هغه کې کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردګ، لوګر، لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، په خوست، بامیان، دایکندي او غور شامل دي. او همدارنګه د هوا د لارې چې کوم ولایتونو ته انتقالات کیږي، انتقالات سوي دي چې په هغه کې غزنی، پکتیکا، هرات، فراه، بادغیس، کندهار، روزګان، زابل، نیمروز، هلمند، بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او پاریاب شامل دي. خوشبختانه باید ووایي چې زموږ 10 ولایتونو ته تر دې وخته پورې آموزشي حساس مواد انتقال سوي دي. 3 ولایتونه پاتې دي چې د نن ورځې په جریان کې به هغه 3 ولایتونو ته هم دا انتقالات پای ته ورسیږي. موږ تر ډیره بریده پورې د امنیتي کشپی ارګانونو څخه مننه کوو، خصوصا د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت، چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیونو سره ډیره همکاري کړې ده، او تر خپله وسه پورې د کمیسیون د عملیاتي پلان مطابق دوی مخته تللي دي، چې کمیسیون د دغه ارګانونو څخه مننه کوي. او په دې برخه کې د مربوطه نورو ارګانونو څخه هم غوښتونکو د دې او توقع لرو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په وخت زمان باندې همکاري وکړي.
خبرتي محلوي رسم ټاکل سوي و چې د همدې میاشتې په 22 نیټه بشپړ انتخاباتي مواد، حساس او غیر حساس مواد، ولایتونو مرکزونو ته انتقال سي. اوس موږ تاسو ګورو لوس پر د بشپړ پروسه بشپړ سوي نه ده، ستونزې دلته چیرته ده؟
لکه څنګه چې ما تاسو ته دغه معلومات د انتقالاتو د برخې درکړل، زموږ امید دا دی چې د نن ورځې تر پایه او د سبا ورځې تر پایه پورې، چې 22 نیټه کېږي د سمبولې د میاشتې، موږ خپل ټول عملیاتي پلان تطبیق کړو د انتقالاتو په برخه کې. او په دې برخه کې ډیره جدي اندیښنه د کمیسیون سره نشته، کچیر احیانا یو یا دوی ورځې
سره مرسته کړي دفاع وزارت کده کورونا چارو،
کورنۍ چارو وزارت هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د موادو د انتقال د امنیت په برخه کې، د موادو د ساتنې په برخه کې، د ځمکې د انتقالاتو په برخه کې، همدارنګ زموږ د کارمندانو د ساتنې په برخه کې، د دفاتیرو د امنیت د نیولو په برخه کې، یعنی هر هغه څه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون توقع و او د دوی امکانات او توان د کورنی چارو وزارت افغانستان ټاکنو په واک کې سره همکاري.
مروه جانې، کده دغه مواد د امنیت خوندي کول لپاره اوریدونکو ته ډاډ ورکړي، د کورنی چارو وزارت د دغه مواد د امنیت خوندي کولو لپاره څه پلان لري؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو سقبره صاحب ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته ماته به اجازه راکړي چې دغه امنیتی پلان چې د ټاکنو د ورځې لپاره دی، یو ځل تاسو ته تشریح کوم، ځکه مخکې له دې موږ په دغه اړه بحث نه درلود.
مهرباني.
موږ ټاکنو ته ډیر نږدې یو، او د ټاکنو له درې مهمو او هغه اساسي عنصرو څخه یو یې امنیت ده، مدیریت یې، بودجه یې او امنیت یې، چې دا مدیریت یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون، بودجه د حکومت او د نړیوالې ټولنې لخوا، او امنیت یې د کورنیو چارو وزارت دنده ده او د امنیتي چارواکو. یو توپیر د دې ټاکنو چې موږ یې امنیت تامینو له نورو ټاکنو سره دا ده چې دا پلان امنیتي ځواکونو، افغانو امنیتي ځواکونو خپله دا پلان جوړ کړی ده او خپله به یې عملي کوي. یعنی دا یو تفاوت ول نورو ټاکنو څخه، دا یو بریالیتوب ده چې اوس موږ امنیتي ځواکونه هغه د تیرو کلو ځواکونه نه دي چې نورو ته د پلان د جوړولو او همدارنګه د عملي کولو لپاره دوی منتظر اوسي. په مستقلانه ډول باندې دا پلان درې برخې لري، مخکې له ټاکنو څخه، د ټاکنو په جریان کې، او وروسته له ټاکنو. مخکې له ټاکنو څخه تامین تامین امنیت کاندیدانو د کورونو د دوی د دفترونو او په هغه ځایونو کې چې دوی کمپاینی مجلسونه لري د پدریو مرحلو کې د موږ دنده ده چې د کاندید هغه وخت چې د کاندیدیږي او نهایي لست اعلانیږي له هغه وخت تر اوسه پورې الا هغه وخت کې چې نتایج معلومیږي موږ د دوی امنیت ساتو د کمیسیونونو دفترونه په ولایتو کې په پلازمینه کې د شکایتو کمیسیون دفتر همدارنګ د دوی هغه کارکونکي چې دوی یو ځل موږ سره دا مشکل شریک چې دوی ستونزې لري تهدید شوی دي امنیتي ستونزې دي نو موږ دوی ته پوسټې او همدارنګ امنیتي ځواکونه مور ډیر کړل د دې ترڅنګ د تقویتي نوملیکنې بهیر و چې مخکې له ټاکنو څخه موږ باید تامین امنیت کړی وای او الحمدلله دا مرحله ټوله په خیر تیر سوله په ټول افغانستان کې د دې ترڅنګ کمپاینونه شاوخوا لږ وخت چې د کمپاین لړۍ پیل شوې د تر اوسه پورې ټولو ټکټونو چې کمپاینی خبرونه خپل خلکو سره شریک کړي دي په متفاوتو ځایو کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت یې نیول شوی ده او په دغو مجالسو کې له نیکه مرغه تر اوسه پورې موږ کومه امنیتي ستونزه نه درلودله د کمیسیون ګودامونه د دوی د موادو د حساس او غیر حساس موادو د انتقالولو مسله چې اوس موږ په دې مرحله کې یو او دوه ورځې وخت ورته پاتې ده دا په ښه شکل باندې د کمیسیون له امانګۍ سره په بشپړه توګه دا کار روان ده همدا اوس هم او زموږ همکاران په ټول افغانستان کې د انتقال
موادو انتقال لومړی ولایتونو ته ځي بیا وروسته ولسوالۍ ته ځي موږ تاسو داسې ولسوالۍ لرو چې هلته امنیت خوندي نه ده لکه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زیاتره تخار او د بغلان او کندوز دغه ولایتونو دي د لپاره چې د جنگ په جریان کې د اساس او غیر اساس مواد ته زیان ونه رسیږي دوم پلان څه
موږ له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره او همدارنګه د شکایتو کمیسیون له رهبرۍ سره یو ناسته درلوده د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ هم هلته و امنیت کارکونکي او همدارنګه د دفاع وزارت کارکونکي هم و چې دا حساس مواد مخصوصا کې د رای پانو او سټیکرونو او بایومټریک دسکاو ته زیان او ضرر رسیږي د دې بدیل هم په دې کم وخت کې نشي پیدا کولای ټاکنو خپلواک کمیسیون نو دا مسولیت د ټولو د ځکه اساسي قانون کې او همدارنګه د ټاکنو په قانون کې دا مسولیت ټولو دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته او مخصوصا امنیتی ارګانونو چې دای دنده مکلفیت او مسولیت دا ورسپارل شوی ده هغه ولایتو کې تاسو په دې اخر کې په جریان کې یاست چې تروریستانو طالبانو په ډیر ولایتونو باندې حمله کړې ده او زموږ امنیتی ستونزې د تیر وختو په پرتله ډیرې سوي دي په فیصدی کې هم وګورو نو ډیر ولایتو کې هم دا اوس هم جنگ روان ده د مخالفینو له لاسه د ولسوالۍ د حکومت بیرته ترلاسه کولو لپاره هغه زحمت زموږ امنیتي چارواکي باسي اما مهمه دا ده په ولایتونو کې مخصوصا په څو ورځو کې موږ شمال شرق کې ډېر ستونزې درلودل چې د موادو انتقالول موږ ته سخت کار و نو د دفاع وزارت څخه مرسته وغوښته د مواد په هوایي شکل باندې مرکزونو او محلونو ته رسیږي د مرکزونو شمیر له پخوا څخه اوس راکم شوی اما واقع بینانه او حقيقي تر شوی او یو بل ستونزه هم باید هېر نه کو کله کله د کمیسیون له اداري ستونزو څخه مراکز او محلات را کمیږي مګم دوی بیا وایي چې امنیتی ستونزه په تیرو ټاکنو کې هم دا تجربه لرو او راتلونکو ټاکنو کې هم
اخبار صاحب موږ تاسو د څو ورځو په جریان کې ولیدل چې یو شمېر ولسوالۍ حکومت بیرته ونیولې خو یو شمېر ولسوالۍ د حکومت لولکې نه ووتلې که په دې اړه معلومات راکړي دي هغه ولسوالۍ چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي هلته د انتخاباتو لپاره څه پلان ده او هغه ولسوالۍ چې د حکومت د کنټرول نه وتلې دي د هغه د موادو د ساتنې لپاره څه پلان
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلان یو د انتقالاتو ملي پلان تطبیق کوي اجازه راکړئ چې د انتقالاتو په برخه کې کوم ستونزې سره چې موږ مخامخ یو پر هغه باندې موږ لنډ بحث په تخار ولایت کې د خواجه غار ولسوالۍ په 13 نیټه په دغه ولسوالۍ کې چې د مخالفینو حاکمیت تل تدیر دی زموږ اندیښنه ده چې ټاکنې باید په همدې ولسوالۍ کې د بحران سره مخامخ نشي همدارنګه مواصلاتي لارې چې په هغه کې ځینې ولسوالۍ شامل دي لکه چای آب درقات خواجه بهاودین دشت قالیه ینګی قالیه او خواجه غار دغه ولسوالۍ دي چې الته موږ بدبختانه باید وایي چې امیرین د ولسوالیو او مدیران د غو استخدام په برخه کې د ستونزو سره مخامخ یو ځین نور ولایتونه لکه بغلان چې د پول خمری په شار کې هم موږ بیا دا غت خوروسته موږ مختلفې ناستي ملاقاتونه کالی ملاقاتونه تر سره کړل چې دوباره د کورنۍ چارو وزیر په یو کانفرنس کې ویل چې موږ 15,303 مرکزونه تامین د امنیت نسو کولای، یوازې کوای سو چې 4,942 مراکز تامین د امنیت کو. دا انتقاد نه دی د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون د کورنۍ چارو پر وزارت باندې، بلکې موږ د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت، د امنیت ملي ریاست وضعیت، ظرفیت، امکانات او د افغانستان پلی وضعیت تحلیل کوو او پویږو چې ستونزې او مشکلات به حد په دې هیواد کې موجود دي. او د ناټو نظامی سازمان په 2014 کال کې 2019 کال کې په لکونو وبخشي تر 1,00,000 اضافه ساکر د دوی دلته په هیواد کې موجود وو او دوی د ټاکنو امنیت نیوي. نن د ټاکنو امنیت یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه نیول کیږي. دا زموږ سیس دپاره د ویاړ ځای دی او موږ تسې هم په امنیتي لحاظ او هم په انتخاباتي لحاظ نور خود کفایي ته ځو. په دې برخه کې مشکلات موجود دي، اما موږ د امنیتي کشفي ارګانونو د وضعیت په درک باندې د دوی سره مخ ته ځو. اما جدي غوښتنه زموږ ده چې 4,942 مرکزونه چې کمیسیون ته په رسمي بڼه باندې اطمینان د تامین د امنیت ورکړل شوی دی، باید دغه مراکز نور سقوط نسی او د مخالفینو لاس ته ونه لویږي. چې په هغه دا مراکز هم موږ په بغلان کې لرو، هم په کندوز کې لرو، هم په هلمند کې لرو، هم په غزنی کې لرو او ځینې نورو ولایتونو کې، چې زموږ اندېښنه ده د چې داسې نسی چې د دولت مخالفین دوباره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است هغه یو اعلامیه هم خپره کړل چې موږ غواړو د دغه ملي پروسې مخه ونیسو. موږ وایو چې امنیتي ارګانونه باید ډیر زیات تاکید او تمرکز پر 4,942 مراکز وکړي تر څو زموږ وګړي په شپږم د میزان د امنیت په فضا کې دوی ولاړ سي او خپل رای استعمال کړي او د هیڅ نوه اندیښنې، امنیتي اندیښنې سره دوی مخامخ نه سي.
مروجنې، تاسو ته خپل معلومات څه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو ته د څونو مرکزونو لیست سپارلی وو، بیا څه مو د وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون د 15,303 مرکزونو اعلان نوکړه چې دغه کومه مرکزونه کې به انتخابات کیږي. اوس ویل کیږي چې 4,942 د مرکزونو رقم سوي دي. ستونزې انتخاباتو کمیسیون کې د کالت امنیت خراب ته ځینې مرکزونه هلته تړلي پاتې دي.
افغان صاحب، موږ همیشه تاکید کړی دی چې موږ تاول دی یو هیوادوال او د یو کس چې دلته ژوند کوي د غسوند موږ تاول مهم دی. بیا وروسته دغه د رای حق یو څوک باید ژوندی اوسي چې بیا ټاکنو کې ګډون وکړي. او ما مخکې هم یادونه وکړه چې د مراکز شمیر کم شوی دی، اما واقعي بینانه دی. موږ کمیسیون غوندې په ارقامو باندې کار نه کوو. افغان صاحب، کیفیت د دغو مرکز مهم دی. داسې نه کېږي چې یو چیرې مرکز هم خلاص کړو، موږ کمیسیون تر توې چې د مرکز خلاص ته هلته حساس مواد هم انتقالیږي، خلک ورځي په دې امید چې د کورنیو چارو وزارت تامین د امنیت کوي. بیا هغه ساعت مخالفینو لاس ته ولویږي، یو څوک خپل ځان له لاسه ورکوي د خیالي مرکز و محل لپاره. نو موږ دغه 4,942 مراکز حقیقي واقعي او هغه مراکز چې موږ یې په ډاډه زړه تامین د امنیت وکړی سو کمیسیون سره مو شریک کړل. درې رقم مراکز موږ لرو په ټول افغانستان کې، هغه مراکز چې ډېر تهدیدات سره مخامخ دي، هغه مراکز چې تهدیدات کم دي او عادي مراکز. شاوخوا 400 او یا مراکز هم تهدید دي چې په ټول افغانستان کې د لوړ تهدید سره مخامخ دي. 900 مراکز هم نورمال حالت کې دي، یعنی تهدید شاید وی ورته. او 3,202 مرکز په عادي حالت کې دي چې هغه سل په سلو کې امنیت تامینیږي ورته. د نورمال مراکزو لپاره موږ 4 پولیس په یو مرکز کې، 4 پولیس، یو نفر د امنیت کارکونکي، 2 نفر ښځې چې هغه تبم د کورنیو چارو وزارت ټریننګ ورکي. د دوی له محرماتو سره ځکه په لری پرتو سیمو کې ښځو ته یوازې اجازه نه ورکي چې دوی ورسي مرکز ومحل ته. هغه مراکز چې امنیتي تهدیدات یې کم دي، هغه تشپک پولیس، 2 نفر د امنیت کارکونکي، 2 نفر هم د ښځو کارکونکي چې دوی په تلاشي کې د دوی له محرمو سره. او د دې ترڅنګ مراکز چې تهدید یې ډیر ده، لسو تر 15 پولیس، 2 نفر د امنیت کارکونکي او همدارنګه 2 نفر هم میرمنې له خپلو محرمو سره به دوی ځي مراکزو ته او امنیت به تامینوي. موږ د خلکو د اندېښنه په جدي
توګه منو. په یوازې پولیس دي، د غنور اړوند امنیتي ادارې لکه د دفاع وزارت، د ملي امنیت ریاست، دغه ستاسو مرسته کې په دغه امنیت
د امنیت د تامین چې په یو ملي پروسه کې وي، هغه د کورنیو چارو وزارت دنده ده. په وضعیت کې چې به ونه سو کولای، مثلا موږ د
کله چې کمربند نه جوړی اول کمربند دوم کمربند روستای امنیت کورونا شروع
زده جدي حالت کې دغه په جدي حالت کې دا کله چې موږ لستون سره مخامخ کیږو بیا هم دفاع وزارت هم امنیت ملي موږ سره مرسته کوي دا دوه نفر کارکون کې د امنیت ملي دي چې ما تاسو ته یادونه وکړه تهدیدات چې ډیر وی لاسو تر 15 لسو پولیس دوه نفر د امنیت کارکونکو دوه نفر مېرمنه او له محرمو سره
ملي کار کوي دوی سره تلیفونس
نه دا به کار کوي دوی او په ټول افغانستان کې موږ خپل ټول امنیتي ځواکونو ته دا مسله یاد کړی دا چې د ټاکنو د ورځې امنیت په دې مفهوم چې موږ د جمهوریت امنیت ساتو موږ دغه نظام امنیت ساتو او د موږ ټول ته مهمه او ارزښت ورسته په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې هغه د ټاکنو مراحل چې موږ تای کړی دي الا هغه وخت پورې چې نن هم کمپاین روان ده او عملا زموږ ډيري هغه کسان چې دوی ځان نومان کړی د ولسمشري زو ټاکنو لپاره د دوی امنیت ساتل کیږي
تر اوسه په ټولیز ډول توچ د انتخاباتو پر ورځ به څومره پولیس په دندو ګمرل کیږي
د افغانستان ټول امنیتی ځواکونه چې هغه د کورنۍ چارو وزارت مربوط کیږي دوی به ټول د ټاکنو لپاره کار کوي په ولایتو کې چې جنگ ده هلته هم جنگ به دوی مدیریت کوي هم به د ټاکنو د امنیت دنیول
لپاره هغه ولایتو کې ساتنې مسولیت په متاسره راځي کی
پرته له شک د موږ مسولیت ده په ټول ولایتونو کې د امنیتی تدابیر نیول سوي دي ان شاء الله کوم ستونزې سره نه مخامخ کیږو اما دا هم باید هیر نه کړم چې د خلکو د عام خلکو مرسته هم مکسره اړینه موضوع ده خلک همدا اوسم که د مرکز و محل نشدې مشکوک شیان ویني یا هم مشکوک کس ویني سل او یو سل نو نس مری سره دی اړیکه ونی سی آنن او یا هم هغه نږدې امنیتی پوسټ ته دلارسي موږ د سنځه حل کو
خبر زه دغه پلان تاسو راځي دغه پلان به وکولای ست انتخابات امنیت خوندي کی
د افغانستان د فعلی وضعیت د تحلیل پر اساس بله لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ در دیرشم ماده د اساسي قانون ده چې هر وګړی د انتخابولو او انتخابیدلو حق لري او دا اساسي حق دی ځکه کمیسیون کوشش او هڅه ده چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو مرکز او محل د انتخابات په ورځ باندې ولري تر څو زموږ هر هیوادوال لاسرسی ولري وخت نږدې محل او مرکز او دوی محروم پاتې نسی د خپل اساسي حق څخه چې د اساسي قانون تطبیق هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مسولیت دی او هم د کورنۍ چار او په دې برخه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو لکه څنګه چې اشاره وسول په بحث کې مراکز مختلف انواع لري د امنیت د لحاظ څخه چې یو هغه مراکز دي چې سقوط دي څلور زره څلور سوه یو دیش مرکزونه سقوط دي فعلاً موږ ته په رسمي بڼه باندې د کورنۍ چارو وزارت
څومره مرکزونه
څلور سوه یو دیش هغه مراکز چې د جدي تهدید سره مخامخ دي هغه د دوی سره معلومات سته او دوی د خپل عملی پلان مطابق امنیتی پلان مطابق کار کوي
زیات مرکزونه دي کورنۍ چارو وزارت امنیت خوندي نسو کړای که تاسو هلته د انتخابات کار مشکل درته
تر څلور سوه یو دیرش مراکز هم زیات دي موږ په لومړي ځل 1315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي اوس که موږ د څلور زره اجازه راکړي که څلور زره نه سوه دوه څلوېښت مراکز حسب کو د 1315 مرکزونو څخه دا تر 2500 اضافه مرکزونه دي سقوط پاتې کیږي چې په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت هم موږ ته معقول دلایل وړاندې کړي دي ځکه په هغه ولایتونو کې چې هلته هغه ولایتونه مثلا د جدي امنیتي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي ولسوالۍ د دولت د مخالفینو ځینې ولسوالۍ تر جدي ګواښونو لاندې دي او ځینې نور مشکلات یعنی موږ د افغانستان فعلي وضعیت کړی چې د دوی سره مو د قنات کړی دی ځکه په تیرو ټاکنو کې د ټاکنیز نظام مکمل د امنیت د تامین مسولیت د ناټو نظامی سازمان کوي چې تر یو لک اضافه ساکر دوی دلته موجود و دوامه مسله دا ده چې د کورنۍ چارو وزارت کاری سمت د دفاع وزارت کاری سمت او هم د امنیت ملي کشف کوي په هیواد کې د دفاع وزارت د سرحداتو ساتنه د په واقعي لحاظ باندې او د سمت د کاري سمت په لحاظ دا چې موږ په یو نظامی حالت کې قرار لرو او دفاعي ځواکونه په ښار کې موجود دي هغه جدا موضوع ده. د کورنۍ چارو وزارت د چې اکثره مراکز محلات په داخل د ښارونو کې دي په داخل د قریجاتو کې دي، نو ځکه محوریت د کار د کورنۍ چارو د وزارت دی او همکاري هم د امنیت ملي اداره کوي او هم د دفاع وزارت د دوی سره کوي، مګر دغه محور چې دی د دې تامین د امنیت د ټول ټاکنیز نظام د کورنۍ چارو وزارت د کار یوه برخه ده. بل مسله چې د افغانستان ټاکونو خپلواک کمیسیون جدي اندیښنه لري چې کېدای سي دشمن د شپږم میزان د نیټې د ورځې د پاره چې موږ په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوو جدي پلانونه ولري او په دې برخه کې موږ جدي بحثونه د دوی سره کړي او زموږ امید دا چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه او همدارنګه د امنیت ساحه هغه باید د نورو ورځو او د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
لومړی خو د دوی هغه اندېښنې ته تاسو ځواب وایئ چې د انتخاباتو په ورځ شپږم د میزان د څه تدابیر لري؟ یو بل ورځ تر بلې د مراکزو شمېره کمیږي، تقریبا 2403 مراکز هغه پلان چې د انتخاباتو کمیسیون کورنیو چارو وزارت یا امنیتي اړوندو بنسټو ته ورکړی رقم سوی دي، ویره داسې ده چې ممکن نور هم کم سي. د لپاره چې دغه کم نه سي تدابیر هم څه دي؟
یو خو افغان صاحب دا مهمه نه ده چې کمیسیون موږ ته څومره پلان را کړی ده. مرکز هغه وخت مرکز کې هیڅ امنیتي ځواکونه هغه تایید کړي د موږ له هغه لاس څخه تیر سي، موږ وایو چې دلته امنیت نیول کیږي. دلته ځکه امنیت یو مهم عنصر ده د ټاکنو لپاره، یعنی کمیسیون به اوس وایي زه 60 مراکزو کې په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کوم، حال دا چې دوی هم لاسرسی نه لري ټول افغانستان ته، شاید په ډېری ولسوالیو کې دوی کارکوونکي ونه لري، ونه سي کولای چې ټاکنې هلته وکړي. اما امنیتي ستونزې هم یو مشکل ده. د اخبار صاحب اندېښنه پر ځای ده، دا یوازې د اندېښنه یا د کمیسیون اندېښنه نه ده، دا د هر افغان اندېښنه ده چې ټاکنې له ګواښ سره مخامخ دي. موږ تهدید یو عملاً او ویل سوي دي چې دا ټاکنې به دوی له خنډونو سره مخامخ کړي. اما زه غواړم د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړم چې امنیتي ځواکونه په دې اواخرو کې د افغانستان دښمن ته ډېر سخت تلفات ورکړي دي. موږ په ګوډ ګوډ کې د افغانستان د طالبانو د تروریستانو او د هغو کسانو چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي د هغو سرګروپان مو له منځه وړي دي، او دا یو لوی لاسته راوړنه ده. حتی تاسو باور وکړئ هغه تلفات چې دوی په دا تیره یوه میاشت کې درلودلې دي، په تیرو 10 کلو کې چې دا خبر نورو هم تایید کړله دنیا دې درلودلې. یعنی دا یو مهم خبره ده د افغانستان د خلکو لپاره. د مراکز بل دې څخه نه راکمیږي، موږ اطمینان ورکو او د دې مراکزو د امنیت د نیولو لپاره هم ټول امنیتي ځواکونه مسولیت لري، د دوی مکلفیت ده او دوی مجبور دي چې د امنیت تامین کړي، او موږ اطمینان ورکو. خلک اندېښنه لري، اما زه د کورنیو چارو وزارت د استازي په حیث باندې دوی ته وایم چې مراکزو ته لاړ سي، خپل رائے وکاروي، جمهوریت له نظام او امنیتی ځواکونو څخه مدافع وکړي.
خبره ستاسو تفسیر لري؟
زه ولنډ خبره مې داده چې مشت مهمه داده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه باید مراکز او پلان د کورنۍ چارو وزارت ته ورکړل شي. دا مهمه نه ده چې کورنۍ چارو وزارت ته مهمه ده د مراکزو، یعنی د دوی د خبرو په نتیجه کې ماده پایله واخیستل چې دوی وایي موږ ته مهمه نه ده چې څونه مراکز موږ په پلان کې راکول کیږي، بلکې مهم موږ ته ده چې څونه مراکز موږ د خواڅ خدای دی نه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو مستقل ورګان په هیڅ باندې موږ نه غواړو چې د کورنۍ چارو اجازه راکړي.
زه پوهیږم دا مراحل طی کړی
اجازه راکړي، مګر د یو مستقل ورګان په هیڅ باندې هیڅ وخت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د کورنۍ چارو په خوښه باندې کورنۍ چارو وزارت په خوښه باندې نه د مراکزو تایید او رد نه کوي. سعید چې امنیت مهم دی اجازه راکړي، سعید چې امنیت مهم دی کله چې موږ ته د کورنۍ چارو وزارت په رسمي بڼه باندې د یو مرکز د تامین د امنیت اطمینان را نه کې مجلته نه مواد استولې سونه پرسونل، مګر اجازه راکړي. مګر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا چې ملي برنامه تطبیقي، ملي برنامه تطبیقي کمیسیون دا حق لري چې د رئیس جمهور او یا د دولت مشر ته مکتوب واسطه چې ستاسو دغه امنیتی نهاد د په دغه ساحو کې امنیت نسینه ولې، نو بنا ان د شکر کارکردګي د نصر تر رسولو پر اساس باندې باید دوی مجازات سي.
په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا برلاسی دی چې مکتوب ورکړي دا چې موږ انتاپذیری کوو دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون انتاپذیری کوي ستاسو 401 مراکش تاسو سکوت موږ ته شودلې دي او موږ منلې دا په دې خاطر چې د افغانستان وضعیت متحلل کړي کني د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا حق لري د اساسي قانون پر اساس باندې چې 401 مراکز دوی به تامین د امنیت کې کینې سکول خپل استفادې ولسمشر
مهربانی مروجن کې دې د اندیښنو په اړه لاندې تفسیر وکړي بیا بحث را جمع کوو.
اندیښې موږ منو د خلکو اندیښنې موږ ته مهمې دي او د امنیت تامینول موږ مسؤلیت او مکلفیت ده. دا کزربینی هر چې ولټو زه هیله لرم چې د 4942 مراکز ته کمیسیون بیا سم مواد رسولي مواد سم وي.
نه نه موږ امید دادې جناب امینی صاحب موږ امید دادې چې تاسو هیڅ وخت نه وای چې موږ ته مهمه دادې چې د کورنۍ چارو وزارت د مراکز د تایید
کړی او تر د دوونه مخکې مې هم نظارت درلوده ز پیغام چې کمیسون په کومه لار روان ده او د کورنۍ چارو وزارت په کومه لار روان ده
ډیر زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان مروه مینی له تاسو نه زیاته مننه چې په بحث کې مل سره غړو نو کړ درنو دونکو تربیه کي چاره